آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیا سردارم. د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې کېږي. نن شنبه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې 23 ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 14 کېږي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د پنجاب د غورځېدلې الوتکې سپاره اسلام آباد ته ورسېدل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د غټو کمپنیو سره غونډه کوي چې پناه غوښتونکو ته کارونه پیدا شي. او په هندي کشمیر کې مقاماتو نن د شنبې په ورځ په اکثر برخو کې په غورځېدو بندیز غځولی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پراپورتونه کې لرو چې د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز غونډه نن ونسوه. د بغلان د ولایت د خنجان په ولسوالۍ کې د سیمو خلکو د شمالي ولایتونو او کابل ترمنز لویه لاره بنده کړې ده. په کونړ ولایت کې د یوې لیسې پخواني مدیر د ځان او درو لوڼو د سوځولو هڅه کړې ده. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په باره کې اورېدلی سي. اوس په پره خبرونه زیبا خادم تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې د پنجاب د سرخی الوتکه عمله خوشی شوی او اسلام آباد ته رسیدلې ده. د بارنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د وزارت د نطاق له قوله ویل شوی دی دا کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې د قبایلی مشرانو په مزګرتوب خوشی شوی او نن اسلام آباد ته رسیدل. مګر په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې دا کسان چانی ولیو او څنګه بیرته پریښودل شول. رپورټونه وایي دا کسان د سرخی الوتکې په واسطه اسلام آباد ته رسول شوی دی. دغه الوتکه شاوخوا یوه هفته مخکې د افغانستان د لوګر د ازر په ولسوالۍ کې ناڅاپه په ځمکه کېناسته، خو طالبانو بیا وروسته وویل چې د الوتکې عمله دوی نیولې ده. پاکستانی چارواکو ویل الوتکه ازبکستان ته روانه وه او د افغانستان حکومت هم ویل چې پاکستان د افغانستان له فضایي حریم نه د دې الوتکې د تیرېدو اجازه غوښتې وه. طالبانو تر اوسه پورې په دې هکله څه نه دي ویلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د غټو کمپنیو سره غونډه کوي چې څنګه پناه غوښتونکو ته چې تیر کال یو دم دغه ملک ته ورغلي دي کارونه پیدا شي. مارکل نن د شنبې په ورځ د فوکس واګن او زمینس د کمپنیو نمایندګانو ته بلنه ورکړې ده چې د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې په برلین کې په غونډه کې برخه واخلي. رپورټ وایي چې مارکل هیله لري چې د دې کمپنیو د مدیرانو خبرې واوري چې دغه پناه غوښتونکي څنګه استخدامېدلی شي. یوازې 1 میلیون مهاجر په 2015 کال کې په جرمني کې راجستر سر شوي دي او د مرکل د پالیسۍ یوه برخه دا ده چې د مستحقو پناه غوښتونکو سره مرسته وشي چې زر تر زره جرمني ژبه زده کی، کارونه زده کی او استخدام شي. جرمني هم دغه راز خپل ملکونو ته د اغو پناه غوښتونکو د بیرته لیګلو پروګرام هم چټکوي چې د مهاجرت او سیاسي پناه په قوانینو او شرایطو برابر نه دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د سوریې کوردی مامورین وایي هغه قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې شمالي سیمه چې یو څه وخت مخکې د اسلامي دولت د ګروپ سنګر وو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اسوشیټډ پریس ویلي دي چې ناصر حج منصور د سوریې د دموکراتیکو قواوو مسؤول وایي منبج په کنټرول کې دی او د افراطیانو د پیدا کولو لپاره پلټنې ادامه لري. منبج د داعش مرکز او د اسلامي دولت د ګروپ دی فاکټو پایتخت رقاته د تدارکاتو د رسولو په مهمه لار پروت دی. د جرمني خارجه وزیر ویلی دی چې د سوریې په محاصره شوی خار حلب کې بشری مرستو ته ډیره اړتیا موجوده ده او خای د ضرورت بخشي چې په الوتکو کې مرستې ورسول شي. خارجه وزیر فرانک والټر سټاینمر نن د شنبه په ورځ یوې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو سره غږیږي چې د سوریې دغه شمالي خارته زر تر زره بشري کومکونه ورسول شي. په هندي کشمیر کې مقاماتو نن د شنبه په ورځ په اکثرو برخو کې په ګرځېدو بندیز ځکه وغځاوه چې د بیلتون غوښتونکو مشرانو نن او سبا د هند واکمنۍ ضد مظاهرې بللې دي. حکومتي عسکر په زیریدارو موټرو کې په لارو کوڅو کې غزمی کوي چې مظاهره چان د سرینګر خارته دغه تجارتي خارته پرې نږدي. په ګرځېدو د بندیز باوجود نن مظاهره چان دغه خار اتو برخو ته داخل شول. پولیسو او ملیشا عسکرو دوه ځایه د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره وښ کې بیونکه غاز استعمال کړ. لږ تر لږه لس تنه چې شپږ پولیسان دي په سیمه کې په نښتو کې زخمی شول. د بیلتون غوښتونکو رهبران چې په کشمیر کې د هند د واکمنۍ ضد مبارزه کوي د کشمیریانو نه غوښتي دي چې د شنبه او یک شنبه په ورځ یو تاریخي څلور لارې کې غونډه شي، ریفرندم وغواړي چې د دې سیمې آینده معلومه شي. په داسې حال کې چې په عراق کې سیاسي او نظامی پام ټول د ملک په شمال کې د اسلامي دولت ضد جګړې ته اوښتی دی، عراقي قواوې د موسل دروازې ته رسیدلې دي. د عراق په سنی میشتو ټولنو کې ښارونه او ښارګوټي وران ویجاړ شوي دي. په الانبار کې نظامی قوی د اسلامي دولت د ګروپ په ضد ځمکنۍ جګړه کې پرمختګ کړی دی. عراقي قواوو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قوی په ملاتړ الانبار آزاد کړی دی، مګر تر اوسه پورې په کې حکومتي ادارې، نظم، امنیت او ضروري خدمات نشته دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اسوسییټډ پریس د اوکراین د عاجلو حالاتو د ادارې له قوله راپورټ ورکړی دی چې اته تنه د ملک په جنوب کې د مینی بس په ټکر کې مړه شوي دي. د عاجلو حالاتو د دغه حکومتي ادارې په بیانیه کې راغلی دي چې یو ملي بس موټر د یوې لارې سره نن سهار په هغې لوی لارې باندې ټکر وکړ چې مرکز کیف د تورې بهیرې سره نښلوي. په مړو کې یو اتکلانه لک دی، بل زخمی په روغتون کې دی او حال خراب دی. د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا والی جان بیل ایډواردز د بارانونو له امله اضطراری حالت اعلان کړی دی. چارواکي وایي د نیو اورلیانس په شمول د لویزیانا د ایالت په جنوبي برخه کې چې سیلاونه پکې راغلي دي، دوه مړي د اوبو نه ایستل شوي دي. په الاباما او میسیسیپی کې هم سخت سیلاونه راغلي دي. د دې سیمې زیاتره برخه اعلان کړې ده او خطر شته چې سبا ته نور سیلاونه هم راشي. د نجات عمله د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا د اقلیم د بدلون ضد مبارزه کې نړیوال مخکښ دی. اوباما په خپل هفتوار بیانیه کې د اقلیم د بدلون ستونزه د نننۍ زمانې یو سخته ستونزه وبلله. جمهور رئیس وویل په 2015 کال کې هوا د 2014 کال نه ډیره توده وه او په 2018 کال کې نور هم تودیږي. خو جمهور رئیس وویل چې په تیرو اوو یا اتو کلونو کې موږ د پاکې انرژۍ په ساحه کې پانګې اچولې دي او د کاربن د ګازو اندازه کافي کمه شوې ده چې دا د پاکې انرژۍ نتیجه ده او ارزانه هم تمامیږي. او یو انټرنیټي غلو ویلی دي چې د امریکا د کانګرس د دیموکراتیک ګوند د دفترونو د ایمیلونو ادرسونه، د ټلیفونونو نمبرونه او د کانګرس د قریب 200 غړو نور شخصي معلومات پرون د خبره کړی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ رپورټ ته. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز دوه په دوه غونډه نن ونسوه. عبدالله د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې نن به له ولسمشر غنی سره د افغانستان په مهمو مسایلو مخامخ خبرې کوي. له بلې خوا افغانان د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې خپل منځي اختلافات پریږدي او د افغان ولس او امنیت ته پاملرنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر پرالیژل رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز وروستی او اختلافاتو افغانان اندیښمن کړي او له دواړو مشرانو څخه غواړي چې ژر تر ژره دا اختلافات ختم کړي. یو شمیر افغانان د حکومت د مشرانو ترمنز په روانو اختلافاتو نیوکه کوي او وایي د دې پر ځای چې حکومتي مشران د افغانستان ستونزې حل کړي، دوی په خپل دغه هیواد د ستونزو په یو اصلي لامل بدل شوی دي. د دوی په باور د ارګ او اجرائیه ریاست ترمنز د شخصي او ګوندي ګټو پر سر د اختلافاتو دوام به د ولس او حکومت ترمنز بیلواله راولي او له دې وضعیت څخه به د افغانستان دښمنان ګټه پورته کړي. په دې اړه یو شمیر ځوانان وایي
دا به ډېرې بدې پایلې ولري. زه فکر کوم که چیرته دته د پای ټکه کې نه خودل شي، د دې فشار به پر ولس راشي او ولس به له حکومت واټر ونیسي. موږ له دوه مشرانو څخه غوښتنه کوو چې له خپل ډلو ټپلو او شخصي غوښتنو تیر شي.
دا به په افغان ولس ډېر بد تاثیر به ولري که دوی خپل منځ کې اختلافات ولري. مرس پر ورځ زموږ د هیواد امنیت خرابېږي. زه له دوی نه غواړم چې دې ټکی ته مې اوسه توجه وکړي، نه تنها یوازې خپلې غوښتنې په نظر کې ونیسي.
غواړو چې زر تر زره دا اختلافات له بین نه یوسي او منځ کې یو جوړ راشي چې افغانستان د بحران خواته لاړ نشي. تروریستي ګرو یا پاکستان د دوی له اختلافات نه سوء استفاده کوي، وضعیت نور هم خرابېږي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ له جدي اختلافاتو پرده پورته کړه او ولسمشر غنی د چارو په ترسره کولو کې په خپل سری تورن کړ. خو ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل هغه کسان یې د قدرت په انحصار تورنوي چې پر وینا یې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې د هغوی ګټې له خطر سره مخ شوي دي. ټاکل شوی وه چې نن د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ په ارګ کې دوه په دوه لیده کاته وشي، خو د دواړو ترمنځ دا غونډه ونه شوه. د اجرایي ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل دواړه مشران به ډیر ژر د سیاسي موافقې د عملي کولو پر سر دوه په دوه سره خبرې وکړي.
دواړه د حکومت شریکان دي، دواړه د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري او دوی اړ دي چې مشترکان کار سره وکړي او مسایل مطرح کړي او لازمي حل لارې او قانوني حل لارې ورته ودرچوي. اما تر اوسه غونډه نه ده شوې، دا مسله پر خپل ځای ده. ولې غونډه کیږي؟ بحث باید وسی او سره وویني سره کښېني.
ارګ لا تر اوسه په رسمي توګه د دغې غونډې د لغوه کېدو په اړه سندي ویلي، خو په ارګ یوی سرچینه تایید کړه چې دا غونډه نن تر سره نشوه او لا تر اوسه معلومه نه ده چې کله به دواړه مشران دوه په دوه سره غونډه وکړي. لبل خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې باور دي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات به د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. د سیاسي چارو د کارپوهانو لړلې د پوهنتون استاد ودیر صافی امریکا غته وویل
دا چې موږ تر اوسه پورې خپل قدرت کلو ته نشو غزولای، ولسوالیو ته نشو ورولای، حکومت اصلا موجودیت نه لري اطرافونو کې، او بیا دوی خپل منځو کې سره یو بل په سر ووهي او دا رقم خبرې وکړي لکه موږ چې اورو. نو د حکومت بیخي بې اهمیته کوي، نور هم ضعیفوي او وضعیت د امنیت نور هم خرابوي.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د حکومت دوه چارواکي د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د یو بل پر وړاندې په تنده لهجه څرګندونې کوي. که څه هم له دې مخکې د کابینې د غړو د ټاکلو پر سر ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو سره راپورته کړی وو، خو داسې په صراحت یو بل مخاطب کړی نه وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د بغلان ولایت د خنجان پولیسوالی کې د سیم خالګو د شمالي ولایتونو او کابل ترمنځ لوی لاره تړلې ده. خبريال ګل رحیم نیازمن لا کندوز څخه رپورت لري.
د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ کې د دغه ولایت د اندراب اوسیدونکو د کابل شمالي او شمال ختیځ ولایتونو ترمنځ غزیدلې لوی لړ د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کابل شمالي او شمال ختیځ ولایتونو لوی لړ د خنجان ولسوالۍ له بازار تیریږي. په همدغه بازار کې د بغلان د بلې ولسوالۍ اندراب اوسیدونکو دغه لړ له تیرې ورځې راهیسې د ترافیکو پر وړاندې تړلې ده. د سالنګ لوی لار هغه وخت وتړل شو چې د پکتیا د جاني خیلو په ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي پولیسو د هغو سرتیرو د محاصره کېدو راپورونه خپاره شول چې د اندراب اوسیدونکو دي. د بغلان د امنیې قوماندانۍ ویان جاوید بشارت وایي چې تیر شپه ناوخته مظاهره کوونکو لار د موټرو پر مخ خلاص کړې وه، خو سهار بیا تړلې ده.
هدف از یې است که باید تمام کسان که دوجه موسره مونده و زخمی و گپا دارن.
د دوی هدف دا ده چې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې چې د اردو او پولیسو د افسرانو جسدونه او ټپیان پاتې دي او ژوندۍ کسان محاصره دي، باید د خلاصون لپاره هڅه وشي. بشارت وایي چې خلک دعوه کوي چې د دوی د سیمې تقریبا 200 تنه په پکتیا کې پر دندو ګمرل شوي دي. د خنجان ولسوالۍ د امنیې قماندان قدرت الله مطبوعاتو ته ویلي چې د اندراب ولسوالۍ له اویاو څخه تر اتیاو پورې اوسیدونکي د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري. هغه زیاته کړه چې له څو ورځو را په دې خوا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وشوې او د دغو سرتیرو کورنیو ته احوال راغلی چې د سرتیرو جسدونه او ټپیان د جګړې په میدان کې پراته دي. هغه وای چې دوی ته د احوال هم راغلی چې دولت جسدونه او ټپیان نشي رایستلې، نو دوی په همدې خاطر مظاهره کړي. د خنجانو د امنیت قومندان وای چې مظاهره کوونکي ټول د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د سرتیرو خپلوان او قوميان دي. د قندوز یو تن اوسیدونکو سیدا غوای چې دولت باید د دغه ستونزې حل ولټوي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د څه سالنګ نه د خو ټول په ستونزې کې دي، ولې په دې چې زیات د موټر نه پریدي چې تیر شي او دغه خو خلک دی خو نه را پریدي، ایران دغه ستونزې دی نه غټه ستونزې نور چیرې ده. خو دولت که واړی چې ورونه کول د خلکو لپاره دا مشکلات حل کړي، لاړې چې د خلکو ته د قناعت ورکړي چې زمونه وای والته ماسره دي وزرونه کول هغه ته یو لار دی حالت ورته جوړه کی چې دا خلکو په مخ باندې لار خوشي که دغه خلکو هغه مشکل ورته حل نه کی هغه خورای ناری وای سورونه منګ لار نه خوشي کوو. کانټینرونه هم په سړک باندې خېده.
جنوب ختیځ زون کې د امریکا غک خبريال محمد ابراهيم رحيمي وای چې لس ورځې وړاندې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مخالف وسلوالو ترمنځ سخت جګړه شوې وي. هغه زیاتوي چې اوس ممکن خال خال سیمه کې جګړه وي خو لوی جګړه پای ته رسیدلې. د امریکا غک د پښتو څنګه خبريال رحيمي وای چې د لومړی پلی لیوا ویان تورن عبد الله ورته ویلي چې د جاني خیل ولسوالۍ لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري بند شوې ده. هغه زیاته کړه چې چارواکی وای چې په لار کې مخالفینو مینونه ځای پر ځای کړي او اوس مهال پرې تګ را تګ نه کیږي. خو د افغان ځواکونو لخوا په سیمه کې عملیات پیل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کونړ په ولایت کې د یوې لیسې په خوانی مدیر د ځان او خپل درو لونو د سوځولو هڅه کړې او ویلي دي چې په غیر قانوني ډول له دندې لرې سوی دی. هغه وایي که د معارف په اداره کې فساد له منځه ولاړ نه سي، نو به خپل ځان او ماشومان وسوځوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د عبدالعزیز په نوم دغه کس چې مخکې د کونړ وټپور ولسوالۍ په څپري لیسه کې مدیر وایي د شخصي خصومت له امله له دندې ګوښه شوی دی. هغه چې د پیټرولو بوتلې په لاس کې و غوښتل خپل ځان او دریو ماشومانو نونو ته اور ورته کړي، خو په اسدآباد کې مدني فعالانو د دغه عمل مخه ونیوله او هغه پرېنښود چې پر ماشومانو پیټرول ور وشیندي. نوموړی وایي د معارف ادارې پې د کتابونو غلا ور اړولې او دا یې د منپکۍ لپاره پلمه کړې دي.
دا چې اوس بس اعلان له ورکړی شوی دی د دې رسنۍ د لارې د وزیر صاحب نه، د رئیس جمهور صاحب نه، د رئیس صاحب د معارف نه غوښتنه مې دا ده چې دا تر هغه وخته تعلیق شي چې تر څو زما د موضوع حقیقت راونه وځي. که زه مجرم یم باید د سید جمال الدین افغان ټاټوبي په چوک کې په خپله محاکمه شم. دا چې نن راغلی یم او دا بچی مې راوستي، نو دې ته اړ یم چې په دې باندې تیل واړم.
هغه وایي تر منپکۍ وروسته د معارف ادارې د لیونی په نوم مشهور کړی و. عبدالعزیز ویلی چې که د ده ستونزه هوارې ونه مومي او د کونړ د پوهنې په اداره کې د روان فساد مخه ونه نیول شي، خپل ځان او بچي به وسیزي. خو د کونړ د معارف رئیس جمال الدین حسنی وایي دغه کس ځکه له دندې لرې شوی چې په لیسه کې له ټاکلې اندازې ډېر غیر حاضر شوی دی.
که چیرې دا وایي چې زه غیر قانوني لرې شوم، کیدای شي چې خپل عریضه را وړاندې کړي موږ ته او موږ په هغې باندې دقیق شي وګورو. خو څومره چې زه معلومات لرم، چون د وظیفې نه غیابت لره او چې هر مامور چې په وظیفه کې د 20 ورځو نه زیات غایب شي بدون د عذر معقول نه باید منفک شي.
نوموړی وایي که دغه سړی ریاست ته ورشي نو ستونزې حلولی شي. خو د کونړ په معارف اداره کې د فساد مسله د ډیرو په خلو زمزمه کیږي. ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ریاست کې د فساد مسلې دې په لوړه کچه وڅېړل شي.
دا په معارف کې مشته دی او دا په نورو ارګانونو کې مشته دی چې حق د یوه کیږي، مستحق یو کس چې راشي په خپل بس او چوکۍ باندې، خو ولې د فساد او د پیسو او د رشوت په مقابل کې نور خلک ګمارل کیږي؟ او دې بیلګې په کونړ کې مشته او په نور افغانستان کې.
د کونړ ولایتي شورا د معارف سره سره ډېرې نورې ادارې هم په فساد کې ډوبې ګڼي. د شورا غړی محمد ساپی وایي په تېره 2 کلنه دوره کې موندلې چې هیڅ اداره بې فساد نه ده پاتې شوې.
چې د مرکز نه بعضې خلک دغه د اړوند د ادارو وزیران، وکیلان، صاحبان هم دولتي شورا نه یوازې مثال چې دولتي شورا ډېره پاکه ده او هغه پکې هم مثال مداخله کوي او محلي حکومتداري هم په دې کې مثال دخیله ده. د محلي حکومتداري چې کوم مسؤلین دي هغه هم په امتحانونو کې مثال لاسوهنې کوي. نو پسات شتون دری پسات شتا.
خود دې ټولو خبرو په جواب کې د معرف رئیس د هر ادارې لپاره د ثبوت غوښتنه کوي.
کچیرته څوک د فساد داوه لري نو باید شواهد را مخې ته کې وړاندې کی.
د افغانستان په کچه په ادارو کې د فساد شتون کومه نادره نه ده، خو د ډیرو په باورې په وړاندې چلند د میګانو مزل دی. زبیولا غازی، آشنا رادیو، کونړ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام کړئ د خوست څخه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت ته، چې وایي د خوست د څلورو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت څخه د روغتیایي اسانتیاو غوښتنه لري، مګر چارواکي وایي چې د یو مجهز روغتون د جوړولو پر پلان یې کار شروع کړی دی.
په ولسوالیو کې د اړتیا وړ روغتیایي اسانتیاو نشتون د دې لامل ګرځي چې زیاتره وخت ناروغان د ښار صحي مرکزونو ته د درملنې لپاره تګ ته اړ ایستل کیږي. د خوست څلور ولسوالۍ ځاځي میدان، باغ، تریزی او صبري هغه سیمې بلل کیږي چې خلک د کمزورو صحي خدماتو له کبله په نسبي ډول له زیاتو مشکلاتو سره ټکوي. له دې جملې صبري، باغ او ځاځي میدان د خوست له مرکز سره په یو تړلي مستقیم سړک نښلول شوي دي. اوسیدونکي وایي چې ډیر کله ناروغان په خپل وخت د ښار صحي مراکزو ته نه رسیږي. په دې اړه دوه تنه داسې وایي:
زی میدان کې د سیو لوې ډاکټر هم نه لرو، فقط یو دوه ډاکټر شته چې هغه خپل د نرسې پوغه کوي دیګي، مګر دلته ډاکټر یې اجازه کوي. هیڅ کله نشه حل کولای چې کله څنګه حل کولای شو. موږ پاکستان ته ضرورت نه لرلو، موږ افغانستان خوست ته ضرورت نه لرلو. باید دا همکاري دولت لري موږ سره وشي.
موږ دولس بجې چې مریض ولرو، موږ د دې واجی نه چې موږ څلور پنځه کسان مړنه شو د نام نو ولسوالۍ لکه د باک ولسوالۍ کوبې ولسوالۍ نه موږ تیریږو، نو موږ دې ته غوړه کېږو چې دوی مړ شي او چې نور مړ نه شي. د شبخانه موږ نه لرو بيخي.
مدني فعال کامل اکبري بیا د نارینه تر څنګ خزینه ناروغانو ته اندېښمنه ده. هغه وایي که څه هم په یادو ولسوالیو کې د مور او ماشوم مړینه ډېره نه ده، مګر اړینه بولي چې دوامدار اساسي حال یې ولټول شي. هغې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت هم وغوښتل چې د لرې پرتو سیمو لپاره د روغتیایي اسانتیاو په برابرولو کې پرته له کوم ځنډه عملي اقدامات وکړي.
د ولسوالیو زموږ خویندې چې دي هغه نشي کولای چې د زر په زر دی ته لاسرسی ولري یا زر ورته راشي. امکان لري په لار کې موټر نه وي، امکان لري ولسوالۍ لري وي، امکان لري په لار کې خپل ماشوم یا خپل ځان له لاسه ورکړي. دا ټول مشکلاتونه په خوست ولایت کې شته. او بل یا پیسې ونه لري چې د یا ترانسپورت ونیسي یا ترانسپورټیشن پیدا کړي تر څو چې خپل هغه مریض شفاخانه ته رسوي، او یا هم هلته کوم کلینیکونه چې فعال دي هغه په پوره مجهز نه دي.
په عین وخت کې د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی له امریکا غږ سره په خبرو کې ځینې نورو سیمو ته هم اشاره وکړه چې د یو شمېر ستونزو له کبله روغتیایي خدمات نه ورسیږي. هغه زیاته کړه چې د باغ، صبري او ځاځي میدان ولسوالۍ لپاره د مالیې له وزارته د دېرش بستریز روغتون د جوړولو بودیجه منظوره کړې او په روان کال کې به د جوړولو چارې پیل شي.
د صبري د خپل بسات د دېرش بستره کلینیک لپاره مو لس لکه ډالر د مالی وزارت نه پیدا کړ چې درې لکه ډالر به په 1215 کال کې مصرفو، او اول لکه ډالر به په 19 کال کې کو د دېرشف خانه په جوړېدو سره باندې دغه ولسوالۍ هغه ستونزې چې د شپې له خوا لري یا د مریضانو د بستر په حق لري تر ډیره حد حل کیږي.
په ټولیز ډول د روغتیا پر مسؤلینو د خلکو انتقاد ده چې د کمزوري مدیریت له امله د اړتیا وړ صحي خدمات نشي وړاندې کولای، مګر چارواکي د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې د پوره هلو ځلو خبره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترکیه او ایران چې اړیکې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر خراب شوي دي، اوس کوشش کوي چې اړیکې بیرته ښې کړي. د همدې هدف لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترکیه ته تللی دی. ایران په ترکیه کې د ناکامه کودتا څخه سمدستي وروسته د همکاري ژمنه وکړه چې دې کار هم د دواړو هیوادونو د اړیکو په شکېدو کې مرسته وکړه. نور تفصیل د استانبول څخه د امریکا ژغ د خبریال پر راپورټ کې واوري.
ترکیه او ایران چې اړیکې د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر خرابې شوې دي، اوس کوښښ کوي چې اړیکې بیرته کیږي. د همدې هدف لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترکیه ته تللی. ایران په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه سمدستي وروسته د همکارۍ ژمنه وکړه چې د کار هم د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته کړي. نور تفصیل د استنبول د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز راپور کې اوري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خوا کې ولاړ و، په خبری کانفرنس کې د ناکامې کودتا پر وخت د ایران د ملاتړ ستاینه وکړه.
15 تموز ضربه
girişiminin olduğu gece şahsen kendisinin ve
ما او زما ملګری جواد ظریف د کودتا پشپا هیڅ خوب نه کړ ما د کودتا پشپا د ټول نه زیات خبرې د بهرنوي چارو د همدی وزیر سره کړې دي او هغه ما ته 15 ځله زنګ هم وهلې ایران هغه هیواد و چې د ترکیه د غربي ملګرو نه مخ کې سم دستي په هغه هیواد کې ناکامه کودتا وغندله د غربي هیوادونو سره د ترکیه قهر په دې خاطر هم زیات شو چې هغه په کودتا کې د لسلرونکو مشکوک کسانو د ځپلو لپاره د ترکیه اقدامات وغندل سامي ایدس چې د جمهوریت په ورسپانه کې سیاسي لیکنه کوي وایي چې د کودتا پر وخت د تهران بلاتړ به د دواړو هیوادونو د اړیکو په خکېدو کې مرسته وکړي او په عین وخت کې به ترکیه د خپل ځینو غربي ملګرو نه لری کی
Iran was one of the first countries to come and condemn the coup. Of course, it tried to change the situation to its own advantage.
The Kodata namakhi ham da riko da khakedo hatse shwiwi. Iran yow da hogo hiwaduna na wache palomri sarke da Kodata wagandala aw ko khake ka wache da halatuna da khpalikati la para kar wakhli. د مثال په ډول هغوی ویل چې سعودي عربستان او قطر په دې کې چندان لیوالتیا نه درلودل چې دغه کودتا وغندي په دې تیرو څو کلونو کې د ترکیه سره د سعودي عربستان او قطر اړیکې بیخي ډېرې ښې شوې وي او ملګرتیا هم پخه شوې وه د دوی د ملګرتیا د قوی کېدو یو دلیل دا و چې ټولو یې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کاوه خو ایران بیا د سوریې د رژیم ملاتړ کوي په نړیوالو اړیکو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سلاکار عائشه سوزن سیلر وایي چې سره لدی چې ترکیه د ایران سره اختلاف لري خو هغوی کوخه کوي چې عملی لار غوړه کړي
We don't have serious problems between Iran and Turkey. We have various cooperative areas in the region.
د ترکیه او ایران ترمنځ کوم جدي ستونزې نشته. موږ په سیمه کې د غنو مسایلو په حق له همکاري لرو. او یوازې په سیمه کې د مسایلو په حق له زمنګ بهرنۍ پالیسۍ فرق لري. او همدا وجد چې هغوی دی وی خو او موږ د بل خوا سره دریګو. خو دا دومره جدي ستونزې نه دي چې په سیمه کې د ایران او ترکیه په اړیکو اغیزه وکړي. ترکیه ته د ایران د بهرنی چار د وزیر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې اقتصادي اړیکې به زیاتوي او په ځانګړي ډول د انرژي په برخه کې به زیاته همکاري کوي ترکیه کوښښ کوي چې د ایران غاز د اروپا مارکیټونو ته ورسوي د ظریف د سفر مخکې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان مسکو ته تللی و او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل هغه دواړو په دې موافقه وکړه چې په سوریه کې به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف په ګډه مبارزه کوي
د مهمو خبرونو غټه کې واوري د پنجاب د غرزیدل الوتکې سپاره اسلام آباد ته ورسیدل د پاکستان د بارني چارو وزارت ویلي دی چې د پنجاب د سرخی الوتکې عمله خوشی شوی او اسلام آباد ته رسیدلې ده د بارني چارو د وزارت په اعلامیه کې د نطاق له قوله ویل شوی دی چې دا کسان د افغانستان او پاکستان ترمن سیمه کې د قبایلی مشرانو د منځګړتوب په نتیجه کې خوشی شول او اسلام آباد ته ورسیدل د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د جرمنی د غټو کمپنیو سره غونډه کوي چې څنګه پناهغښتونکو ته چې تیر کال یو دم د ملک ورغلی دي کارونه پیدا شي مرکل نن د شنبه په ورځ د فوکس واګن او زمینس د کمپنیو نمائندګانو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې په برلین کې په غونډه کې برخه واخلي د سوریې کوردی مامورین وایي هغه قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې شمالي سیمه چې اوس وخت مخکې د اسلامي دولت د ګروپ سنگر په خپل کنټرول کې راوستي ده اسوسییټډ پریس د سوریې د دیموکراتیک قواوو د مسول له قوله ویلي دي چې منبجه په کنټرول کړي د جرمني خارجه وزیر وایي چې د سوریې په ماسره شوی خار حلب کې بشري مرستو ته زیاته اړتیا موجوده ده او خایي دې ته ضرورت پیښ شي چې په الوتکو کې مرسته ورسول شي په هندي کشمیر کې مقاماتو نن د شنبه په ورځ په اکثر برخو کې په ګرځېدو بندي زکه وغځاوه چې د بیلتون وختونکو مشرانو نن او سبا د هند واکمنۍ ضد مظاهره بللې دي په داسې حال کې چې په عراق کې سیاسي او نظامی پام ټول د ملک په شمال کې د اسلامي دولت د جګړې ته اوښتی دی عراقي قواوې د موسل دروازې ته رسیدلې دي د عراق په سنی میشتو ټولنو کې خارونه او خارګوټي وران او ویجاړ شوي دي او اسوسییټډ پریس د اوکراین د عاجلو حالاتو د ادارې له قوله راپورټ ورکړی دی چې اته تنه د ملک په جنوب کې د مینی بس په ټکر کې مړه شوي دي
درنو ریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري اوس په لاند وخت کې د ریخ خبرونه پیل سي تاسو زموږ سره اوسئ